سلام سهار مو پخیر دی. ازادي رادیو د نننه یو خبرونه فایل او سهارنی خبری مجله ته راغلست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخوانی نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکیل اړخونه په جنگی جرایمو تورن کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته له سلو زیات افغانان بې محاکمې وژل شوي.
د اګست له میاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د افغانۍ له رالوېدو سره د بیو د لوړېدو له کبله د خوستوالو شکایت.
والا مو خو هغه وخواسته وریجې به وخواسته، مای به وخواسته، غله به وخواسته، دلته چې افغانۍ مرو وړه افغانۍ ډېر سره خوړلی ده.
او نور مطالب په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه پور کوي، چې دا وضعیت دوی نور هم بې وزلي کوي. ښاغلی فیری وویل اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاتوي چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 5 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 30 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نوی کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حقمل وویل تېره اونۍ د دولتي کارکوونکو پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 60,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارو له چارواکو سره وکتل. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري آژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغوی ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د لوی مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کوم مستقل سرچینې هم د هغه رد څرګندېدل نه دي تایید کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پاوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي وو. د سوریې حکومت چې د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حملې تورن شوی، د روسیې د فشارونو په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنونشن سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی وو. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکی په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحدي ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لنجمنو انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ تنه چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 133 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس د محاکمو په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل کیږي. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبیریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 8.3 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي دي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې سارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د لیندۍ څلورویشتمه نیټه ده چې د 2021 کال د ډسمبر له 15 سره برابره ده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خپرونه کې راپورونه خپرو او د هم لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شوویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بېرحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتې. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپټمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو یې افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټی انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټی انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللي چې د تیر حکومت د ړنګېدو پر مهال په افغانستان کې پیښ شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له 100 زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن پیژندل شوي دي. اجمل انت د موضوع نور جزئیات اوروي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راوروسته یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible د اگست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخانیو امنیتي ځواکونو او هغو کسانو چې پخانی حکومت سره تړلي وو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
د بشری حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبل د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره و اندېښنه خبره شوې ده. ندال نشیف زیاته کړې چې د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبریالان په افغانستان کې وشل شوي. نو مولي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیقه زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخنې فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه. په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابینځ او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت په مجاهدینو پورې هغه هیڅ اړه نه لري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیش شاه هم خبرې وکړې. ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوي دي. د وی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړي. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوي او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړی دي چې دا د طالبانو له خوا خبرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د په وینا ډېری کمی پیښې منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د دې شورا مرستیالي وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خوا ته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدلو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې ویل شول چې ملګرو ملتونو داسې باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورې څخه په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل اند اوروي.
له برتانیا خبریدونکو ګاردن ورسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتیاي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتیاي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواغ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتیاي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتیاي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او په شته روغتیاي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي یوه نهیلي افغان مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړی د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوې دي. د ورسپانې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کډه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ، ځکه دوی نه شوه کولی چې دا او نور ماشومان په نس ماړه وساتي. سیف د چلډرن په یو رپورټ کې وړاندوینه کړې که د افغانستان د اقتصاد د ژغورنې لپاره چټک اقدامات ونه شي د 2022 میلادي کال تر نمایي پورې به تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډېره کمزوره شوې، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده او 115 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته 1 لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوي دي تر اوسه پورې، دا مو د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبیک کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نغد افغانۍ له بازارونه ټولیسی.
کاغلی حضرت زید راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا یې بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په وروستیو 4 ورځو کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره د خوست په ګډون په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. سوداګر او دکانداران وایي دوی له بهره توکي په ډالر واردوي، نو چې د ډالر ارزښت لوړېږي ورسره د توکو بیې هم لوړېږي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات لپاره یو اساسي میکانیزم جوړ کړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالر او د بیې په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیساري کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکانداران او پانګوال وایي دوی له بهر خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالر واردوي او بیا یې د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال ازادۍ راډیو ته وویل د ډالر پر وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
خواسته وریجه بو، خواسته مای بو، خواسته غلا بو، خواسته کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغانۍ مرو وړه افغانۍ ډېر سارے خوړلای دی، نیم پینی ما چک شو دی رټونه د 10 ډالر له 100 ډالر موږ څه کاو وړو درو زړه ته ورسه ته الهاسو کیلو په ابشکا ول په خدای یو وسو د کپسو د مسلمانانو رټونه ډېر کې ماته شو دی.
بلوري ته د خوست خر دکانداران وایي د ډالر د نرخ په لوړېدو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شوي او نشي کولای ستري سودا یو کی.
رشید الله ده، خوست بازار کې د علي منډې کې دکان لرم. دلته چې کوم جنسونه دي ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سودا سره نشو خرڅولای، غاټه سودا کنه چې پټانه وي. هغه دا چې څنګه میګ ډالر الته جګیږي ټیګي کومک سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کتاوان دي کټوټ شي دلته بیا غم توان دي مو مثلا یو پیراغن شور کوله جینس د مرت نه مداخله ده چې د ډالر په مورید یو څه کمی سن شي جوړږي چې ډالر رکوس کی
دکاندار پیر نواب جان وای د افغاني د نرخ بي ثباتي دوی مجبوروي چې خپل دوکانونه وتړي
جوانی پاتلا سکه اوخله چې د دې رسوي دل ته بیا اوله سوي تر غولي وي چې بیا په اوله سوي کې اوخله چې بیا لري بیا شپړه سوي تر غولي وي میګه دته مجبور کړی چې مثال د دکان نه میګ باندې زکه چې سودو چې میګ ولته په غنې وير کې او غنې لته چې میګ رسوي په میګ نه تټه شوی
د افغاني د ثبات لارې چاري کوم دي او څنګه کېدلی شي د خلکو سره دشتان د خنو کچره تټه شي په خوښ کې د صرافان اتحادیې مشر نظیف الله ورین وایي دولت سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او د دې پروګرام په وروستیو برخو کې شیبه وروسته ازادۍ رادیو ته ستاسو را رسیدلی غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواې ورکړل شي د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي د استخباراتو وزیر له د پاوز له رادیو سره په مرکه کې ویل اسرائیل نشي کولای په خپل شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني د بیلاروسي وی محکمه یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطن مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړي چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې د ادارې ویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي
تاسو لا پیغامونو
من د ولایت علي دولې سوالي ته خبره کو طالبانو ته می دا غوښه دي چې د ولایت څه جواب کوي ورځ تر بلې کارونه ګرکیږي بیروزګاری ډیریږي خلک د لوجو د پخ سره مقام کوي چې څه تر پای دا دیوا دي چې موږ دا چې کوه وای چې ته د ولایت په دغه خطه
عبد الستار مدني ګهار ولایت د پاملونه هغه شهیدان چې ګورځي د شهیدان شوی دي داوی چې غم نه کړی او داوی خرچ پراک ختم شوی دی
نن نن چې تاسو ټول اړیدونکو ته د سولې تنان یې مهمن ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فني د هیواد د کې روزنه کله چې موږ د نشته خبره د دې حکومت لاندې زه د سنیم حکومت نه شوم څخه د قزاقستان چې موږ ماشین دي هڅه چې کیږي راځي یو ځان د بل څه نه شو د استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه څو او ما قرارداد به څنګه څو اقتصادي وضعیت مو څنګه خلاص شي تر څو چې له پام چې موږ د سنیم حکومت څخه
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستن کم هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو ایا دغه د هلمند تعوزو چې دا کوم مشران دي درګي مشران دي معز مشران دي د څلور څلور نکای ول کړی دي البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دی، دا د اجتماع وینې خوړل د مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته نه روا دی. او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سل سل جیبې په پنځه پنځه سوه جیبې په مځکه، دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دوی ته جایز دي؟ دوه سره ولي حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دوی نه مخامخ کېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب شته که نه شته؟ موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي په خپل نیمګړتیا باندې څادر اچوي. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسو